په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید ظهیر مالمو د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې حرکت کوم. خبرونه واوري. د افغانستان د جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د یو بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل زړه بوګنوونکي بللي. رینا امیری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بې وزله او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي، دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. اغلی امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپل اولادونو ته له زده کړې پرته هغه چې د نوموړې قوله د تیرو سلو کلونو راهیسې دود ده پرته بله هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې، نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسوي د لرې کولو ملاتړې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال فایل کړ. افغاني سری میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. د هغه ماشومانو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو، په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغاني سری میاشتې پرون په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شوې موافقې له مخې هر کال 2 ځلې په اور سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 12 کلونو کم وي او هډوکي میکروب ولري د درملنې لپاره لیږل کیږي. هغه ماشومان د جرمني یا آلمان د دې خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 55 یورو هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد نژن تیره شپه ناوخته خپل چکی سیال جاکوب بهنک ته ماتې ورکړه. یادې سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه، تر دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژن د ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. دېرش کلن نژن په 4.5 کیلوګرامه وزن کې له خپل سیال سره په دریو پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویلو ده چې نژن تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 2 سیالۍ ګټلې وي او دای اتمه بریا ده. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې امنیتي پوسې د برید په پایله کې یو طالب وژل او دوه نور یې ټپیان کړي دي. دې جبهې په ایکس پاڼه یوه اعلامیه کې لیکلي، برید یې په 11 امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړی دی. د مقاومت جبهې زیاته کړې چې په دې برید کې د دوی وسلوالو ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزې د عمده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وې او اسرائیل وایي تر اوسه یې پر دې روغتون د پراخه چاپې پر مهال تر 170 زیات وسلوال وژلي دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې هم ده. د حماس ډلې پوځي څانګه وایي د دوی جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روغتون بهره له اسرائیل ځواکونو سره په جګړه اوښتې دي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. حماس دا نه مني چې په روغتون کې د دننه دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو د تیرو دوشنبه پر سهار پر اشرفا روغتون چاپه واچوله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او د سایوز ام اس په نوم د فضایي بیړۍ لیږدونکی توغندی چې درې ستور مزلې پکې وو پرون فضا ته وتوغول شو. د رویټرز خبری اژانس د خبر پر بنسټ دغه ستور مزلی د امریکا د متحده ایالاتو، روسیا او بیلاروس دي. دا فضایي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال فضایي تمځي ته وتغول شوه. په پام کې وه د فضایي بیړۍ دا لیږدونکی توغندی د تېرې پنجشنبې په ورځ وتغول شي، خو تر الوتنې 21 ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیسټمونو کې د برېښنا د ولتاژ د کمېدو له امله لغوه شوه. نن یک شنبه ده، د وریا حمل 15 او د مارچ 28 نیټه. وړاندې په خبرونه کې اوري، په افغانستان کې خوارزواکۍ ته د ملګرو ملتونو اندېښنه. د دې سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږکال 2 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. خلک بیا وایي له بېوزلۍ کړیږي.
کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
په مسکو کې د وړمې شپې د لیزبریت د خبرګونونو دوام. د دې بریډ مسؤلیت د داعش ډلې منلې. د چارو له یو شرون کې به واوري چې داعش افغانستان او سیمې ته څومره جدي ګواښ دی.
داعش پشتلن شوی او لا پراخه شوی. او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي.
نور مهم خبری موضوعات هم در روان خبری مجله برخه ده. ملتیانه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میلیونونو ښځو او ماشومانو د خطر کېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. د ادارې ازادي راډیو ته ویلي که وړ مرستې ونشي شاوخوا 2 میلیونه ماشومان چې په سختې خوارزواکۍ اخته دي د مرګ له خطر سره مخامخېږي. په افغانستان د طالبانو تر ولکې بیا ټینګولو وروسته د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو په خبره دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل ښیي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارزواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
آمار نشان می دهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شیی چی در کل مخی با پا 2023 کال که 4 میلیون شزی آماشمان لسخت خوارزواکی کریجی که کافی مرسته نوی 2 میلیون ماشمان با چی شدید خوارزواکی لری او عمرون با تر 5 کلونو کم دی ده مرگ لجدی خطر سر مخام افسی. ده خورو نروال پروگرام تیر میلادی کال 3.5 میلیون ورون جنو و هلکانو ده غراز 2.3 میلیون امیندوارو او شیدو ورکونکو ښځو ته د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادي کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو. خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګري ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نه پوهېږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کېږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګري ملتونه وایي تر 1 کال زیاته موده کېږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکي کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
دا دلته څه خلک راغلي دا به یسم نه لري. ډیر مسکین دي د افغانستان خلک ټول غریبان دي مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاري کړیږي نه پوهیږي د خپلو اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 5 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارزواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوي چې له 45 تر 55% کورنیو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندۍ نړیوال سازمان یا IPC اټکل ښیي چې اوس مهال په متوسط خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 348 زره کسانو ته رسېږي چې له دې شمیر 804 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په مسکو کې د وړ مشپې د حمله لامل نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډلهیز حمله کې چې د جمعې ناوخته په کاکوس کې د کنسرت پر یو سالون وشوا، د وروستیو شمیرو له مخې 133 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په نړۍ کې ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله غندلې ده. د طالبانو حکومت هم دا حمله د بشر د ټولو معیارونو په خلاف بللې ده. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کراکوس کې د کنسرټونو پر سالون د وړې مشپې حمله غندلې او په روسیه کې نن یکشنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکې حملې عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه ثبت سوې وینا کې چې تر پیښې شاوخوا 3 ساعته وروسته خبره شوه، دغه تاوتریخوالی یوه تروریستي او وژونکې حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوی ده چې په دې وژونکې حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي 4 مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تګ په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي 4 وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسی چارواکو مخکې ویلي و چې د 4 مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسی چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانسکي د بیلاروس او اوکراین پولې ته څیرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسی چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي، په دې حمله کې هر ډول دخالات رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن څېړنیز مرکز کې یو څېړونکي مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د وروستۍ حملې یوازینی عامل دی.
I think it's a credible claim in the sense that Islam
فکر کوم دا یو با اعتبار ادعا ده، په دې معنی چې داعش د لږو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعیا یې ترسره کړی نه وي. زه استدلال کوم چې له کلونو راهیسې داعش غوښتل روسیا په نښه کړي. که تیر وخت ته ولاړ سئ او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړئ، تاسو ګورئ چې روسیا تل د یوه شریر او صلیبي دولت په توګه یاده سوې او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یوه کتار کې راوستل سوې ده. دا ډیم چې په روسیا کې ځینې سیاسي جهتونه له کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب سوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حملې د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او له روسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندر مودی، د جرمني حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې دا تروریستي حمله په شدت غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
اور د لمچینن پروسیا کې د شان می پښپد شوې حمله لامل ملي ماتم دی. په دې حمله کې چې د مسکو د کنسرت په یو تالار وشولک تر لګي او سل 3 تنه وژل شو او 1500 ټپیان شو. دا په نږدې 2 لسیزو کې پروسیا کې تر ټولو بد اتروستي په ښه ګڼل شوې ده. د حمله مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلای دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي سلامتۍ ادارې ویان ایرین واټسن په یو بیان کې ویلي امریکا د دې میاشتې په پیل کې په مسکو کې د احتمالي تروریستي برید په اړه استخباراتي اطلاعات راټول کړي وو او دا اطلاعات یې له روسي چارواکو سره هم شریک کړي وو. د تروریزم د چارو متخصصانو بیا ویلي احتمال دا دی چې دا حمله د داعش هغې څانګې کړي وي چې په افغانستان کې حضور لري. زموږ همکار محمد حلیم فدایي سره چې په تېر جمهوري نظام کې په 2 ولایتونو کې د والي په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تحلیلونه کوي مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې په روسیه کې وروستۍ پیښه هغه چې مسؤلیت داعش ومانه څه پیغام لرلی شي.
په روسیه کې ورستنی پیښه دا پیغام ورکوي چې افغانستان او سیمه د یو پیچیده امنیتي بحران سره مخ کیدونکې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې داعش غښتلی شوی او لا پراخه شوی ده، او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي. تر څنګ یې دا ډول عملیات دا هم ښیي چې د پوتین له کمونیستي رژیم څخه د هغوی د ولس خوابدي زیاته شوې ده، او د دې احتمال سته چې د معلوماتي ټکنالوژي او نورو پیشرفته انټرنیټي شبکو پر مټ نور ځوانان هم د داعش لیکو ته جذب شي.
فدایی صاحب، کچیری په وروستۍ حمله کې د داعش د خراسان څانګه چې تر ډیره په افغانستان کې فعالیت لري دخیله وبلل سي، ستاسو په نظر څه به پیښ سي؟
د دې کار پایله به دا وي چې افغانستان به خدا نه خواسته د سوریې په برخلیک اخته کړي، او د دې هم قوي احتمال شته چې روسیا او د سیمې ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو نه ناراضه دي په ګډه باندې په افغانستان کې پخوانی توپک سالاران او ځینې نورې جنگي ډلې حمایه کړي تر څو هغوی په افغانستان کې خپلو نظامی عملیاتو ته پراخوالی ورکړي، او د دې کار پایله به دا وي چې قربانیان به افغانان وي، او افغانستان به په خپله باندې د یو رقابت په میدان باندې بدل شي.
طالبانو په وار وار ویلي دي چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپلې ده. آیا دا ډله ستاسو په نظر واقعا ځپل سوي که اوس هم د حملو وړتیاوې لري؟
متاسفانه خبره برعکس ده. په افغانستان کې داعش ډیر زیات پراخ شوی دی. تاسو په دغه وروستیو کې په کندهار کې د کابل بانک باندې د ځان مرګي برید دا ښیي چې داعش نه یوازې دا چې پراخه شوی دی، بلکې کافي منابعو ته لاسرسی لري تر څو د طالبانو د امارت په زړه کې چې کندهار ده هلته هم عملیات ترسره کړي. د طالبانو دغه اوسني سیاستونه هم د داعش لپاره نورې زمینې برابروي، لکه د طالبانو لورې د سلفیانو او اهلي حدیثو پر وړاندې باندې عملیات، او په افغانستان کې د اهلي تشیع ورونو ته د جعفری فقی حق نه ورکول، همدارنګه د دوی د امیر پټ او مرموز حالت، دا نه یوازې داعش بلکې نورو افراطي او تروریستي ډلو لپاره ډیر مهم د ودې بستر آماده کوي. او د دې تر څنګ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د حذف سیاست او د ملي مشروعیت نشتوالی نور هغه مهمد فاکتورونه دي چې داعش او افراطي ډلو ته په افغانستان کې د جلب و جذب او د خپل عملیاتو لپاره د توجیهاتو زمینه برابروي، ځکه چې د یو فرد هغه هم مرموز حاکمیت او د نه منم سیاست دا ټول هغه څه دي چې افراطي ډلو او خصوصا هغه ډلو ته چې هغه نه یوازې افغانانو ته بلکې نړۍ ته خطر ده فعالیت به نور هم زیات شي.
چارو شنون کې محمد حلیم فدایی و چې په روسیه کې د وروستۍ تروریستي حملې وروسته د داعش د فعالیت په اړه چې څه پیغام لرلی شي او څومره جدي اندېښنه د سیمې د هیوادونو او افغانستان لپاره، په دې اړه یې تحلیل کاوه.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د خونیس کال د پایل پاړه د غبرګونونو په دوام د بخنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا برخې ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی اتریتروړي او نړۍ نشي کولی دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د دوی پر مخ د زده کړو د دروازو تړلي پاتې کېدو له امله خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي په روان کال کې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو بې برخې شوې دي. تفصیل دې راپور کې.
د بخنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا برخه وایي په افغانستان کې له رخصتي وروسته د ښوونځیو په بیا پرانیستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تش پاتې شول. دغه سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی ترې تروړي او نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي:
امروز ما با دیدن این که همصنفان ما
اوس چیز بورم زموگ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځې او تزي او نوې خونیز کال یې پیل کړای ډېر زوريګم څخه دا هغه حق دی چې لموک څخه اخیستل شوی او مو خونځې او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو. کدی خونځې او دروازې زموږ پر مخ ونه پرانیستل شي یقینا چې د تیارې په لور به یو بل ګام پورته کوو ځکه هیڅ ټولنه پرته له ښځو پرمختګ نشي کولای.
په ورته وخت کې نازیه چې خپله له پوهنتون او کوچنۍ خورې ښوونځي ته له تلو منع شوې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ژوند له زده کړې او پرمختګ پرته تیریږي.
کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ خور مې د ښوونځي زده کوونکې وه. که هغې په دې تیرو دوو کلونو کې ښوونځیو ته د تلو حق درلود او درس یې ویلی و اوس به د خپلو موخو او ارمانونو پسې روانه وه، خو اوس هغه د نجلۍتوب په جرم او محدودیتونو له امله په کور ناسته ده.
لسته کړو بې برخې یوه بله نجلۍ زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغې او نورو نجونو ته د زده کړو حق ورکړي ځکه په خبره یې د هر کال په تیریدو سره یې ژوند ضایع کیږي.
د موږ وخت یې ضایع کړی ده، د موږ ټول عمر په کور کې همداسې ضایع شو او موږ کوم پیشرفت ونه شو کولی. په دې هیله یم طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي.
لسته کړو بې برخې دغه نجونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخې فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي. د زده کړو د برخې فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نوررحمان لیوال ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هیواد شاتګ ته اړ شو. نیم څه دغه نجونې د راتلونکي افغانستان میندې دي. د دوی نالوستي پاتې کېدل د ټول هیواد وروسته پاتې کېدل په معنا دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوې دي. له شاوخوا دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تلو هم منع شوې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې، خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. طالبان چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د دې او نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوریج مخبرونه سلیر وی ساته د رادیو پر چپا اوریدل شي تر څنګه کول شي ازادي رادیو انلاین هم واورید انلاین اوریدو لپاره ډیر اسانه وسیله زموږ په پانه کول شي زموږ په پانه تلاشي ازادي رادیو ژوندۍ واورې وی پانه کې یو سبرخه کې زندای ژوندۍ لیکل شوې ده په ماغه برخه باندې د کلیک کې کاګلور صدا ازادي رادیو سلیر وی ساته خبرونه ټوله حل تشته کوم خبرونه تکرار اورید خبرونه جدول تولاشي ټوله خبرونه حل تم خوندې دي ازادي رادیو اپ هم په انډراید او آیفون دواړو کې ځای پر ځای شته کولای شي چې انسټال کړئ د ازادي رادیو د اپ پښتو او فارسي دری برخه دواړه شته دی او لاغه نه وروسته بیا تاسو کولای شئ پرې اسانه طریقه باندې خپل ټلیفون کې ټول موضوعات د اپ له لارې هم واورئ هم ولولئ دا ازادي رادیو واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي په پښتو دری ژبه د ازادي رادیو واتس اپ چینل نه پر لیکه دي هلته د خبري موضوعاتو د لوستو تر څنګ کولای شئ چې لنډ خبري بولیټنونه هم واورئ روسي راپور دا دی چې په افغانستان کې یو شمیر کلیواله مېرمنې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي دوی چې ډېرې د خپلو کورونو سرپرستانې دی وایي په خواهیې د خپلو وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخته وړ خو چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی د دوی هم پخوانۍ ګټه وټه نه ده پاتې دغو کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ټولنو او سازمانونو وغوښتل چې د کلیوالو خو ژوند ته جدي پام وکړي
دی خانی مردم را گرفتیم گا وضعیت ما زیاد خراب است امینجا یک چند تا گاو نگاه کردیم گاو هم از خود ما نیست از مردم است یک چند تا مرغ نگاه کردیم
دا دی کابل دی پغمان ولسوالی اوسی دون که دا نواری چی دشتر واجنو لاملی نوم پراپور که واخستل شی دا میرمن وای مالداری که وی چرگ و چرگوری هم پالی خو بیا هم نش کولای دی خپل کورنی لگخت پورا کری تا چی دی خپل کورنی سرپرست دا ازادی رادیو ته وویل
ما کستیم از خود جای نداریم یه دیخانی مردم اگرفتیم
مخبل از زنگل رو دخل که دخانی مونه ولی واگان مساتلی یو تو چرگی مساتلی ده گی رو پی کیگی ده مستو شیدو پیسی کیگی هم آقای موخ رو یای واگان رو تورکو وضعیت مو دیر خراب دی
پیسی شیر ماس میشنم را یا ما میخریم یا بگوا میکنیم
ده میدان خاروردگ و ولایت ده درهی سیمه اوسیدون که دیوا بیا خیاطی او خامک کوي دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست ده وایي په یو ورځ یو شپږ جوړه کالی هم ګنډلی خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې پخوانی ګټه نه ده ورپاتې
ډیر زیات کم سوی دی یو خدا خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشینی دی بل د دوزی د خپل پلاس ده نو ماشینی هغه یو څه ارزانه ده د خپل د سوزی مونږ ځکه مثال خامک د پخ دوزی د زیاتره ګلان دي چې بغه پکې جوړ جوړو وایني پوکو دا شین سیتی مونږ بیا چې مثال جوړو زحمت ډیر ده بیا مس قیمت هم خرڅو نو ځکه د اقتصاد لامل از اقتصاد ضعیف ده خلک دونه وسنه لرو دونه مشتریان نه لرو څو نه راځي مونږ نه دونه ناخلی
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده
زه چې هم په خپل د ډوډۍ پخولو انداز لرم په هغه کې زه ډوډۍ پخوم د خلکو مته راوړي او زه ډوډۍ پخوم بعض وخت زه خپل ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بدون خرڅوي په دوی کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز نو هغه ماته ډېره ګټه باید وږي نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولی چې په دې باندې پوره کړم یو سخت کار هم دی په یعنی په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي چې د کار هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلات سره مخامخ وم
دا مېرمنې د طالبانو له حکومته مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم میرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي او مخکې یې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي طالبانو په افغانستان کې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلی دي چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 65,000 سینګارګرې ښځې وزګاری شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري.
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ